افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې وسله والو طالبانو پر بګرام پوځي اډې د نن ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې تر نوي زیات کسان ټپیان سوي. په پیل کې احمد شیبر خبری مجله په خبرونو پیلوي.
په بګرام کې غبرګو موټر بم چاودنو تر نوي ډېر کسان ټپیان کړي دي. د پاکستان وی محکمې د لشکرې طیبه مؤسس حافظ سعید د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ او تاجکستان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په زرګونو کسانو ته په دغه هیواد کې دایمي ویزې ورکوي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو دو موټر بم بریدونو نن د بګرام په هوایي اډه کې یوه ښځه ووژله او تر نوي زیاتې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د ګرجستان 15 سرتیري هم شامل دي. نور ټپیان عام افغانان دي. د ګرجستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی 15 پوځیان دومره برسیرن ټپیان شوي دي چې دې ته اړتیا پیدا نه شوه چې په روغتون کې بستر شي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د دې برید په اړه وویل: د وی مخالفانو په لومړي ګام کې موټر او ته چاودنه ورکړه. بیا د ماهوتې داخل شول چې له دې سره د دوی او بهرنیانو جګړه پیل شوه. د جګړې نږدې نیم ساعت دوام وکړ چې د څلورو برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د برید په داسې وخت کې شوی دی چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړې. د خبرې نږدې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درولې وې چې طالبانو په کابل کې د یوه موټر بم برید مسؤلیت ومانه. د کندوز ښار په مربوطاتو کې تېره شپه افغان هوایي ځواکونو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی ازادي راډیو ته د دې برید په اړه وویل:
قوای هوایی ما شب گذشته ضربات شدید
زموش هوایی ځواکونو تیر شپه د کندوز شهر اړوند د ترهګر او طالبانو پر سنگرونو بریک کړي چې په ترس کې دوه تونلونه او د دشمن یو کلک سنگر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. دفاع وزارت دانه دی ویلي چې په دې حمله کې طالبانو ته څومره مرجوب لاوشته ده. طالبان له هم د کندوز شهر شاوخوا شته او دغه شهر د دې وسلوالي ډلې تر تهدید لاندې دی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وی له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو په سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د اداري فساد په وده کې مرسته وکړه. حامد کرزی وی د دې پیسو حساب کتاب نه کړي چې افغانستان ته راتلې. شاغلی کرزی د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د هغه راپور په ځواب کې دا خبرې کړې دي چې په کې راغلي دي چې د امریکا د درو ولسمشرانو ادارو د افغانستان د جګړې حقایق له خپل ولسه پټ ساتلي دي. حامد کرزی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل: دوی ولې دوی ناکامي بریالي ښکاروي؟ ولې دوی خپل خلک تیر باسي؟ که دوی خپل خلک تیر باسي نو دوی بل موږ سره څه کوي؟ د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په راپور کې دا خبر هم شوې ده چې حامد کرزی 14 کاله د یو داسې دولت مشر و چې فساد یې کاوه او د خپلو شخصي ګټو لپاره یې له سرچینو استفاده کوله. د پاکستان وی محکمې حافظ سعید چې ګمان کېږي په ممبۍ کې د 2008 کال د مرګونو بریدونو طرحه جوړه کړې وه د ترهګرو په ملاتړ متهم کړ. دا خبره نن یوه حکومتي څارنواله او د پاکستان یوه امنیتي چارواکي رسنیو ته وکړه. د پنجاب د پولیسو په اداره کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې یو مامور محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل حافظ سعید نن په لاهور کې محکمې ته په داسې حال کې حاضر شو چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. څارنوال عبدالروف واټو د حافظ سعید مخته د هغه تورونه اعلان کړل. سعید د لشکرې طیبه سخت دریځ ډلې مؤسس دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او هند دی د ممبۍ په تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو تورونه وي. په دې حملو کې د یو شمېر امریکایانو په ګډون 168 تنه وژل شوي وو. په پاکستان کې له ترهګرو سره د مبارزې پولیسو د جولای په میاشت کې واشنگتن ته د صدراعظم عمران خان تر سفر وروسته حافظ سعید ونیو. د پاکستان یو محکمه نن پخوانی ولسمشر حافظ آصف علي زرداري په ضمانت له زندانه خوشي کوي تر څو خپله درملنه د هیواد دننه په روغتون کې چې غواړي وکړي. زرداري د جون په میاشت کې د پاکستان د فساد ضد کمیټې له لوري د میلیونونو ډالرو سپینولو په تور بندي شو. د تاجکستان پارلمان نن هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به دغه هیواد په دغه هیواد کې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادو اتباعو ته دایمي ویزې ورکړي. د لایحه له مخې به نږدې 20,000 کسان چې په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد تر ماتېدو مخکې یا وروسته تاجکستان ته تللي دي په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ترلاسه کړي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال هم ژوند کوي خو هغوی په دې کې نه دي شامل. د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن ویل چې تر بل هر هیواد سش کال چین ډېر خبريالان زندانی کړی دي. د دې کمیټې په کلنی راپور کې راغلی دی چې په چین کې سش کال لږ تر لږه 48 خبريالان بندیان شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې په 2019 کال کې لږ تر لږه 250 خبريالان بندیان شوي دي او تیر کال دا شمېره 255 ته رسیده. له چین وروسته ترکیه دوهم هیواد دی چې سش کال 48 خبريالان زنداني کړي دي، خو تیر کال په ترکیه کې 18 ژورنالیستان بندیان شوي وو. تر ترکیه وروسته په سعودي عربستان کې 26 او همدومره خبريالان په مصر کې سش کال زنداني شوي دي. او وروستی خبر دا چې تایم مجلې د چاپیریال ساتنې مخکښه فعاله ګریتا تونبرګ د کال غوره شخصیت انتخاب کړه. تایم مجلې نن د دې 14 سویډنۍ په اړه وویل چې د پخپلو هڅو د نړیوالو پام چاپیریال ته واړاوه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. پر بګرام پوځي اډې د نن سهار د حمله مسولیت وسلولو طالبانو منلې.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده، از خانه و اثر موج انفجار تخریب شده.
څنګه د هر د هسکې مینې او کوټ ولسوالان وایي چې په دغو ولسوالیو کې به د دولت وسلولو مخالفانو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
هر وخت بیا دوی خپل حضور ښکاره کوي، لکه د تیر په څیر باندې به موږ دوی ته بیا غاښ ماتونکي جواب ورکوو.
کرکټ بورډ اعلان وکړ چې تر دې وروسته به اصغر افغان د کرکټ د ملي لوبډلې مشر وي، خو دې اعلان عکس العملونه پارولي. په بهرنۍ موضوعاتو کې ویل چې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي و محکمې حافظ سعید د تروریزم په مالي ملاتړ تورن کړ. د پروان د بګرام هوایي ډګر ته څیرمه د نن سهار موټر بم برید کې له نوي زیات کسان ټپیان سوي او یوه ښځه وژل سوې ده. د بګرام پوځي مسؤولان د دې موضوع په تایید سره وایي چې زیاته مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
نن د سهار د شپږو بجو په شاوخوا کې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ هوایي ډګر د یو موټر بم حملې هدف وګرځید. امنیتی مسولیون وای چې بریدګرو په مازدا ډوله موټر کې چاودیدونکو توکي ځای پر ځای کړی وو او تکلې د لوچ لدې حمله وروسته د بګرام هوایي ډګر ته ننوځي. د بګرام د امنیتی ځواکونو د همغږي مرکز قومندان جنرال الوزی احمدی ازادي رادیو ته ویل د دې حمله لامل نوي کسان ټپیان او یو مېرمن ووژل شو.
تلفات بیشتر، خسارات بر مردم ملکی ما بسیار بیشتر رسیده.
زیات مرجوبله او زیانونه عام خلکو ته وختي کورونا د انتحاري موجودو ل عمل ویجاړ سوي. بریدګر په هغه ځای کې ځای پر ځای سوي دي چې لڅو کولونو رئیس درې استفاده نکیده. هغوی یعنی بریدګرو غوښتل له همدې لارې باګرام تنه نوځي، خو داسې ونسول.
هم حال د ګرجستان هیواد دفاع وزارت هم تاییدوي چې په دې برید کې 15 عسكر برسیرن ټپین شوې دي. غوښ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویلي چې موټر بم برید د باګرام هوایي ډګر سیمه کې یو روغتیایي مرکز چې خلکو ته د مرستو لپاره جوړ شوی او هدف ګرځول شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې حمله کې امریکایي او د غوښ ملاتړ ماموریت ځواکونه ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده وخته. له دې سره د پوځي چارو په عبدالباري ارز په قطر کې د سولې د خبرو اترو پر پروسې دغه حمله د اغیز پاړه ازادي رادیو ته وویل.
د دغه حمله اغیز په دوحه کې د سولې د مذاکراتو باندې بخای دومره نوی ځکه په هغه توافق کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پکې اوربند دی تر اوسه لاسلیک نه دی سوی.
امریکایی و طالبان هستند، هنوز او به امضا نرسیدند.
طالبانو د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستای. د دې ډلې وان زبی الله مجاهد په پیغام کې ویلي په دې برید کې لسکونه بهرنی او افغان عسكر وژل شوی او د بګرام هوایی ډګر ډیری ودانی نړولې دي.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو استازي خبرو ته دوام ورکوي، نن په بګرام کې په دوو بریدونو کې شاوخوا نوي تنجو بلسول. طالبانو د دې بریدونو مسولیت منلی. تیر ځل د امریکا او طالبانو خبرې د نهایي کېدو په درشل کې په دې خاطر لغوه سوې چې طالبانو د بریدونو خپلو بریدونو ته زور ورکړ. په اوس وخت کې د طالبانو دغه برید څه پیغام لري؟ د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف د قطر په خبرو کې نه پرمختګ او کبل څه؟ عصمت سروان پر دې موضوع د چارو لکتونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې. د پیل کې وویل
تیر ځل هم دغسې د خبرو په منځ کې به دغسې حملې کېدلې او بریدونه به کېدل، نو دا څو دلایل موږ ته مخته کوي. سي یو کېدای سي چې طالبان په منځ کې بې اتفاقي زیاته ده، دی کې داسې نښې نښانې ډېرې څرګندې شوي دي چې د دوی سیاسي دفتر چې په قطر کې ده او هغه چې په دفترونه چې په پاکستان کې دي او هغه سرګروپان چې په افغانستان کې دي، دوی ترمنځ مهانګي نشته ده. او طبعا دا یو مسله ده چې مهانګي نشته، دوی یو خبره نه ده، ځکه دوی طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې خوشونت به کمی یا د خپل پتی د بریتون نه کړي د افغاني د انس خانی د خوشی کېدو وروسته. دوه مسله دا چې دې نه خدا دا چې کېدې سي امریکایانو په دې فشار راوړي د خبرو مذاکرو په وخت کې، یعنی هغه ځنه خبرې شروع ستنې دي لسر نه دي خبرې شروع ستنې دي او نه خبرې او نه مسائل ممکن طالب مشرتابه ته د منلو وړ نه وي یا ورسره توافق ته ګران تمام دي.
تاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د امریکا او طالبانو خبرې لکه څنګه چې طالبانو ویل چې لمغه ځاینه پیل شي ودی چې تیر ځل لغوه شوی وي، ستاسو مطلب دا دی چې خبرې بیرته لسره په جزئیاتو پیل شوی دي؟
اول خو دا منطق نه مني چې خبرې دې له هغه ځاینه شروع شي چې کوم ځای کې قطع شوی وي، ځکه هغه ته خبرې په هغه وخت کې قطع شوی وي چې دواړه خواوو سندونه توافقونه دا نهایي کړي وو او فقط یو لاسلیک ته خبره پاتې وه. نو چې بیرته له هغه ځاینه شروع کیږي چې دوی وایي، نو بیا باید هماغه لاسلیک وسي، نو خو یو دقه کې لا یو لاسلیک یو دقه یا یو ساعت کار ده. دوی تقریبا دا یو اونۍ وتله چې بیا سره خبرې پیل کړې دي، نو د دې نه معلومیږي چې او دا ښکارا ده چې خبرې له غزه نه دي شروع شوي له کوم ځای نه چې قبصې وي. دا له سره نوې خبرې دي، نوې شرایط دي چې د نویو شرایطو په لړ کې چې تیر ځل پکې یاد شوي نه وو، هغه اوربند ده په پاکستان کې یا د پاکستان د کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو پټنځایونو سرنوشت ده، چې هغه څنګه کېږي په غیر خبرې کېږي او بالاخره هغه شوراګانې چې دوی لرې کوټې میرامشا یا مثلا پېښور هغه به څنګه انتقالېږي کابل ته افغانستان ته، یا دوی به څنګه خشونت نه لاس اخلي، دا پایګه به څنګه کړي. دغه شرایط او د اوربند او دغه ځینې نور مسایل پکې راپیدا شوي دي. نو دا هغه شرایط ممکن طالبانو مشرانو ته منل سخت وو، یا دا خپل د تحریک د لمنځه تللو یا مثلا د نور داخلي اختلافاتو د مخنیوي په خاطر باندې دوی توافق نه ده کړی ورسره. نو یو علت یې دا کېدلی شي دغه برید په ذریعه باندې دوی ته هغه مسیج وکړو چې موږ کولی شو جنګ ته دوام ورکړو او موږ یعنې دا خبرې نتیجه نه ورکړي.
لیکن طالبان وایي چې دوی تر هغو پورې حملو ته دوام ورکوي تر څو چې دواړه خواوې نهایي موافقې ته رسیدلي وي.
دا خبره خو صحیح ده کړې وه، خو دوی طالبانو په کله چې حنس اقانی خوشې کوو یو شرط دوی دا هم د امریکایانو چې دې سره به خشونت کمیږي. نو دوی وښودله چې خشونت د البته امریکایانو په وړاندې به خشونت کمیږي. نو دلته چې دا اوس د پیښې نوعیت ته چې موږ ګورو باګرام کې که دوی ته امریکایانو سره توافق کړی چې په تاسو برید نه کوو، نو بیا دا برید واقعا په عام افغانانو سره ده. دا بریدونه د دې له نظره تر هغه به دوام لري تر څو چې افغانستان حکومت سره خبرې شروع کړي. نو د افغانستان حکومت سره دوی تر اوسه پورې خبرې نه دي شروع کړي، دوی به دا بریدونه دلته دوام لري د دې له نظره، او امریکایانو سره تر اوسه پورې دغه لومړنی برید ده چې دا معلومه نه ده چې نوعیت یې څه ده، واقعا په امریکایانو سره که افغانانو سره.
د چارو کتونکی خوشحال خلیل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د هسکې مینې او کوټ ولسوالونو په دغه ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونو د بیا پیل په اړه اندېښنې رد کړې. مخکې دغه دوې ولسوالۍ د داعش قوي مرکزونه ګڼل کېدل. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د هسکې مینې او کوټ ولسوالان وایي چې هیڅ چاته به نور په دغه ولسوالیو کې د ورانکارو فعالیتونو اجازه ورنکړي. د هسکې مینې او کوټ ولسوالۍ چې له تیرو څو کلونو راهیسې د داعش وسلوالو د قوي مرکزونو په توګه پیژندل کېدي، اوس د چارواکو په خبره چې له هر ډول حکومت ضد ډلو او فعالیتونو پاکې شوي دي. د هسکې مینې او کوټ ولسوالانو نن چهارشنبه له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې هغه اندېښنې هم رد کړې چې ګوندې په دغو سیمو کې به بیا ورانکاري ډلې فعالې شي. د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل او د کوټ ولسوال نجیب الله رحماني ازادي راډیو ته وویل،
ډیر حاکم نقاط زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو سره په لاس کې دي. هیڅ قسم دښمن نور نشي کولای چې زموږ د امنیتي سیمو او خصوصا د ولسوالۍ د هغه سیمو نه چې هغه تر خلکو ازدحام او د اوسېدنو سیمې دي هغوی په اسانۍ سره عبور او مرور وکړي، انشاءالله امکان د دې بیا نشته دی.
کوټ ولسوالۍ کې فعلاً دپاره امنیت 100% ډاډ ورته کوم مشکل نه لرو. په راتلونکي کې هم موږ د مخالفینو لپاره متوجه یو، هر وخت کې بیا دوی خپل حضور ښکاره کړي لکه د تیر په څیر باندې به موږ دوی ته بیا غاښ ماتونکي جواب ورکوو.
له دې وړاندې د ننګرهار اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه لرله چې که له داعشه پاکې شوو سیمو ته دولت پاملرنه ونه کړي او د ساتنې لپاره یې هڅې جدي نه شي، نو دغه سیمې به یو ځل بیا د دولت د وسلوالو مخالفینو لاسته ورشي. خلکو اندېښنه لرله چې په تیرو وختونو کې هم چې کله کومې سیمې د عملیاتو له مخې له مخالفینو پاکې دي، نو د نه پاملرنې په وجه به بیرته د مخالفینو تر کنټرول لاندې راتلې او د دولت پر وړاندې به یې فعالیتونه ترسره کول. د ننګرهار ولایتي شورا هم د خلکو دغه ډول اندېښنې مني، خو وایي چې په دې اړه یې د ولسونو په استازیتوب له حکومتي مشرانو سره خبرې کړي او د خلکو اندېښنې ورسولې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مشر احمد علي حضرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسله تعقیبوي تر څو ډاډه شي چې په دې اړه د خلکو اندېښنې ختم شي.
دا تشویش شو د ټول ننګرهار ولس تشویش شو چې داسې نه شي چې داعش دغه ساحو کې وځپل شي، خدای ناخواسته کومه بله ګرو راشي او د دې جانشین شي هلته. نو کله چې ولسمشر ننګرهار ولایت ته راغلی او د ننګرهار مشرانو وکیلانو شخصا ما خپله ورسره دا اندېښنې شریکې کړي دي او بیا هغې اردو ته او دغه نورو مربوطه امنیتي ارګانونو چې دي ټولو ته هدایت وکړو چې لازم تدابیر ورته ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې هم دغو اندېښنو ته په ځواب کې ویلي وو چې د نیول شوو سیمو د ساتنې لپاره په سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او د ساتنې لپاره کلک هوډ لري. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لخوا د پایلو د اعلان لپاره عملیاتي راپور د کمیشنرانو بورډ ته سپارل شوی، خو په کمیسیون کې په دې اړه نظرونه مختلف دي. د رحمت الله افغان راپور.
که څه هم تیره ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر ژر د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه، خو لا هم په دې کمیسیون کې د پایلو د اعلان په اړه ویشلي نظرونه موجود دي. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وای د څلوروي زرو محلونو قسمي پایلې به ډېر ژر اعلان سي، خو د کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس بیا وایي چې دارالانشا د کمیسیون بورډ ته د لومړنیو پایلو د اعلان راپور سپارلی.
دغه گزارش باندې همدا اوس هم رهبری کار کوي او خبرې اترې باندې روان دي. کچیری ډیره غټه ستونزه په دې گزارش کې موجوده نه وه، په دې کې شک نشته چې د نن ورځې په جریان کې او تر ماښامه پورې به د نتیجې د اعلان په اړه باندې به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری خپل فیصله کوي.
د ټاکنو د قانون د څلورمې مادې د اتلسم بند په اساس کله چې د ټاکنو معلومات د رایو له مرکزونو نه کمیسیون ته وسپارل سي، مخکې له دې چې شکایتونه یې وڅېړل سي، د ټاکنو کمیسیون کولای سي د لومړنیو او حتی د ټول هیواد په کچه پایلې اعلان کړي. که څه هم په دې پایلو کې د یو شمېر محلونو یا مرکزونو د رایو معلومات نه وي موجود، لومړنۍ پایلې هغو پایلو ته ویل کېږي چې د ټاکنو کمیسیون په زماني جدول کې مخکې له مخکې وخت تعین کړی وي. په ورته وخت کې د ثبات او همپلنې ټاکنیز ټیم نومان عبدالله عبدالله خبرداری ورکوي چې کچېرې کمیسیون د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیسي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي، په وړاندې به یې بې تفاوته پاتې نه سي. له دې سره په خوا کې د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وایي چې دوی به دا پایلې ونه مني. د دغه شورا غړي او د ولسمشریزو ټاکنو نوماند احمد ولی مسعود په یوه خبري ناسته کې وویل هغه وایي تاسو څو غواړئ اعلان وکړئ، تاسو غواړئ د کړکیچ پکیج اعلان کړئ. د ټاکنو پروسه غلطه وه، نن وایي پایلې اعلانوو، په دې سره خپل مسؤلیت ادا کوئ. داسې نه کېږي د افغانستان خلکو ته سپکاوی مه کوئ. د ټاکنو کمیسیون دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې له قانون سره سم پایلې اعلانوي او هر څوک چې په دې اړه شکایت لري کولای سي چې د شکایتونو په کمیسیون کې خپل شکایت درج او رسیدګي ورته وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې مخکې تصویب شوی د دې ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا یو ور بیا لانجمن وګڼل سو. ځینې غړي وایي چې د دې قانون ځینې برخې د شریعت له موازینو سره په ټکر کې دي. تفصیل له خان محمد سین.
اکیل صاحب، هیڅ نه ګټه جوړ خو به شي نه چې دا په ګڼه
که څه هم په پام کې و چې ولسی جرګه د چهارشنبه په ورځ د مالیه د وزیر په استجوابولو تمرکز وکړي، خو د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د تصویبېدو پر سر د ځینو وکیلانو ترمنځ شور او زوږ د جرګې اجنډا ګډوډه کړه. د ولسی جرګې یو شمېر غړو دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ تصویب شوی ناسم اقدام وباله او پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی ټینګار کاوه چې پر دغه قانون دی یو ځل بیا بحث وشي. د جرګې غړي شاه وزیر ترخیل وویل
تیر اورز په دې تالار کې د ماشومانو د حمایت قانون پاس سو دا غلطه خبره ده. په تالار کې په دا اورز نصاب ماتو، یو قانون څه دی خدای دې قانون خلاف وی، د اساسي قانون د درېمې ماده خلاف وی، هغه مونږ ته دې منلو وړ نه ده.
په دغه قانون کې د اختلاف وړ مورد د بلوغ سن ته د ماشوم د رسیدو سرنګواله ده. په دغه قانون کې اتلس کاله د ماشوم د قانوني سن په توګه تصویب شوی دی. د جرګې معترض غړي دغه ماده له هغه څه سره چې شریعت د بلوغ لپاره ټاکلې په اختلاف کې ګڼي او وایي هر کله چې یو ماشوم بلوغ ته ورسیږي د خپل برخلیک د ټاکلو حق لري، خو د جرګې ځینې نور غړي بیا دغه قانون تصویب شوی ګڼي او پر پلي کېدو یې ټینګار کوي. د جرګې غړي عزیزې جلیس وویل دی وویل د قانون د تصویبېدو پر مهال پرته له شکه چې نصاب بشپړ و، آیا مونږ کولی شو لس کلن ماشوم چې بالغ شوی د دغه قانون له مادي ملاتړه وباسو؟ آیا کیدای شي هغوی بې برخې کړو؟ په هیڅ صورت دا زموږ لپاره د منلو نه ده. د ولسی جرګې د اداري پلاوي د معلوماتو له مخې د دوشنبه په ورځ د جرګې نصاب 138 او دغه قانون له درې مخالفو رایو پرته په اکثریت سره تصویب شو. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د دغه قانون د تصویبېدو ملاتړ کوي او پلي کول یې د ماشومانو د حقونو د تامینولو لپاره مهم ګڼي. د دغه کمیسون د ماشومانو د همغږۍ د برخې مسؤول نجیب الله ببرگزی آزادي راډیو ته وویل
اگر قانون تطبیق شود
که دغه قانون پلی شي تر یو حده د افغانستان د ماشومانو ستونزې هواریږي. دا قانون د ماشومانو د حقونو مدافع دی او زموږ له نظر د ماشومانو د وضعیت ښه کولو لپاره مهم دی.
اوس روښانه نه ده چې د جرګې په راتلونکو ناستو کې به د دغه قانون برخلیک څه کیږي. د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا په 14 فصلونو او 108 مادو کې تصویب شو. دغه قانون په ولسی جرګه کې له 1300 کلونو راهیسې په یوې جنجالي موضوع بدل شوی چې عمده دلیل یې له 1300 کلونو نه د لږ عمر لرونکي کس ته ماشوم ویل دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
کرکټ بورډ اعلان وکړ چې تر دې وروسته به اصغر افغان د لوبډلې مشر وي، خو پخواني لوبډل مشر ګلبدین نایب پر دې فیصلې سخت عکس العمل ښودلی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبډل مشر په توګه د اصغر افغان ټاکل خو د پخواني لوبډل مشر ګلبدین نایب سخت غبرګون. کرکټ بورډ په دریو فارمټونو ټیسټ، 500 ورځې او 100 ورځې سیالیو کې اصغر افغان د افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکه. ګلبدین نایب وایي تر هغې چې اصغر افغان لوبډل مشر وي دی به کرکټ ونه کړي. دغه پریکړه نن د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی اعلان کړه. د کرکټ بورډ عمومي رئیس په خبری غونډه کې په دې اړه وویل چې دغه پریکړه د کرکټ د غوروي کمیټې په مشوره شوې ده.
زموږ د اطلان نوی کپتن اصغر جان اصغر افغان به کې سلننه او وایس کپتن راشد خان وي. دا تصمیم هم دا نه دی نیولی چې خدای نخواسته راشد خان کپتنی نشي کولی، نو په دا سلسله کې هم باید یادوري وشي چې راشد خان چې دی نور کرکټرو په دنیا کې مصروف دی.
له دې وړاندې راشد خان د افغان لوبډلې لوبډل مشر و. که څه هم د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی د لوبډل مشر د بدلولو دلایل په ډاګه نه کړل، خو وی ویل چې راشد خان تر ډیره په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې مصروف وي. اصغر افغان له دې وړاندې هم نږدې 4 کاله د افغان لوبډلې لوبډل مشري کړې ده. اصغر افغان وای کوشش به وکړي چې په آسیا کپ او د 100 ورځې په نړیوال جام سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. خو پخوانی لوبډل مشر او وسنی لوبغاړي ګلبدین نایب د کرکټ بورډ په دغه پریکړه سخت غبرګون ښودلی ویلي دي چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ به کرکټ ونه کړي. نوموړي پر خپل فیسبوک په یوه ژوندۍ خپرېدونکي ویډیو کې اصغر افغان تورن کړ چې د نړیوال جام په سیالیو کې ډلې جوړې کړې وي او ښاغلی افغانې د لوبو د بایللو اصلي عامل وبللو.
هغه سړی چې نن د افغانستان کپتان سه هغه د افغانستان په نوم سره په وړ کپ کې داسې کارونه وکړل چې هغه پوره وسوکړه. هغه نن راځي ما کپتان د افغانستان ټیم کپتان کېږي. ما وجدان د ما ضمیر یې نه مني چې زه د سر لوبه وکړم، ځکه چې د افغانستان په سر لوبې کړي دي.
خو ښاغلي افغان تر دې دمه د دغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. دا په روان میلادي کال کې د افغان لوبډلې دریم لوبډل مشر دی چې د نامعلومو دلایلو له امله بدلیږي. د کرکټ د 2019 نړیوال جام له سیالیو 4 ورځې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لرې او پر ځای ګلبدین نایب لوبډل مشر وټاکه. خو په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې له خرابې کارکردګۍ وروسته ښاغلی نایب له لوبډل مشرۍ لرې او پر ځای راشد خان ارمان وټاکل شو. اوس پوښتنه دا ده چې د لوبډل مشرانو بدلون په لوبډله څه اغیز درلودلی شي. د کرکټ افغان پو یاسر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
په ډیره عاجلانه توګه باندې د لوبډل مشرانو بدلول په خپله هم په لوبغاړو باندې او په ټیم باندې منفي اثرات لري. بل د مونږه داسې معیار نه وي معلوم چې لوبډل مشر باید د کوم معیار له مخې نه انتخاب کو. وګورئ په ځوانانو لوبغاړو باندې به دا څومره بد اثر وکړي چې د نړیوال جام نه وروسته مونږ دوه درې وارې لوبډل مشر بدلوو. په ټوله کې زه فکر کوم دا په دې دلالت کوي چې زموږ مدیریت ډیر ضعیف ده په کرکټ بورډ کې.
ښاغلی خوګیاڼی وایي چې کرکټ بورډ باید د لوبډل مشر لپاره ځانګړي معیارونه ولري او د هماغه معیارونو په اساس باید لوبډل مشر وټاکي. د کرکټ د نړیوال شورا د راپور په اساس اصغر افغان نږدې 22 کاله عمر لري. دې د افغانستان لپاره 111 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړې چې 2355 منډې پکې جوړې کړې دي. دغه شانې په شپږ شپېته شل ورځې سیالیو کې 111 منډې جوړې کړې دي. اکرام الله اکرام، آزادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هندي چارواکو د مظاهره چانو د کابو کولو لپاره د نورو پوځیانو د ګمارلو امر کړی. په تری پورا یالت کې هم هغه پوځیان چې په آسام کې د تیارسۍ په حال کې وګمارل شوي. د پوځ یوه عالي رتبه چارواکي ویلي چې پولیس له مظاهره چانو سره شخړه هم اوښتې دي. مظاهره چانو د هغې لایحې مخالفت کوي چې له مخې د درویو ګاونډیو هیوادونو پناه غوښتونکو ته د تابعیت ورکولو پروسه چټکیږي. افغان سیکان دې پرېکړې ته خوشحاله دي. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
شامی سنگ افغان سکھ چې هند کړه شوی خوښ دی چې د هند پارلمان ولسی جرګې د تابعیت نوې لایحه تصویب کړه.
همه بہت خوشی ہے جی کہ اب انڈیا ہم
مجلا امیت شاہ دہن لکورنیو چار وزیر څخه خوښ شو چې په پارلمان کې د دغه لایحې د تابعیت تعدیل په اړه خبري وکړي او هغه د افغانانو، پاکستانیانو، بنگلاديشانو، سکانو، هندوانو او پارسیانو لپاره تصویب شو. نن موږ ډیر خوښ شو دومره چې مخکې مو نه شوای څرګندولای. هغه وخت چې له افغانستان راغلو او دلته او هلته مو اړول او نه پوهیدو چې چیرته ځو،
کب کدھر جا رہے ہیں، کئی کدھر جا رہے ہیں.
د طبیعت دغه نوی تعدیل شوی لانج من لایحه د هند پارلمان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ تصویب کړه او مخکې له دې چې په قانون بدل شي مشرانو جرګې هم باید تصویب کړي. افغان سکھ رنجیت سنگ په هند کې بل کډوال دی. هغه رویترز خبری اژانس ته وویل چې له پارلمان نه غواړي چې دغه لایحه تصویب کړي.
ہم یہی کہیں گے کہ ان سے انویر کرتے ہیں کہ وہ بالکل
مش غوڑ او ایو چی ل دوی نمو غشتنا دا چی دغه لایحه تصویب کړي. اپوزیشن باید ل مور سره مرسته وکړي او سره مخالفت ونه کړي. مج غوړو دل تجوند وکړو او ل دوی هم غوړو چی را سره مرسته وکړي چې دغه لایحه تصویب سی
یہ بل پاس ہونے میں ہماری وہ بھی مدد کریں.
د هند طبیعت د تعدیل د دغه لایحه لمخه هغه مذهبي اقلیتونو ته چې د هند په گاونډیو اسلامي هیوادونو، افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې پر مذهبي اساس سره توپیری چلند یا حقونه تر پښو لاندې کیږي او له 2015 کال مخکې هند ته کړه شوی د دې هیواد د طبیعت ورکولو مسله یقیني کوي. خو دغه لایحې چې د لومړي ځل لپاره د هندو ملت پال ګوند مشر او د صدر اعظم نریندرا مودي حکومت په 2016 کال وړاندې کړې وه اعتراضونه هم راپارولې دي. درې کاله مخکې د نریندرا مودی د حکومت ائتلافي شریک چې دغه لایحې ملاتړ په شا شو د هند په شمال ختیځ لرو پرتو سیمو کې د مختلفو اقلیتونو لخوا اعتراضونه راوپارېدل. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه په سلګونو زره بنګالیان اوسي چې په دې وروستیو کلونو او له هغې څو لسیزې مخکې له بنګله دېشه هند ته کډه شوي او تر اوسه د هند له طبیعت څخه نه دي برخمن شوي. د هند حکومت پر دغه اقدام یو اساسي انتقاد دا دی چې د هند ولسواکي په نړۍ کې ساری نه لري او که دغه قانون توشی شي دا به په دې هیواد کې لومړنی قانون وي چې مذهبي توپیر پالنه به اساس وي.
په پاکستان کې یوې محکمې حافظ سعید رسماً د تروریزم په تمویل تورن کړ. نور تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله په راپور کې.
د لاهور د ترهګرۍ ضد ادارې یا سی ټی ډی یو اهلکار محمد طاهر نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل د ناقانونه ډلې جماعت الدعوة مشر حافظ سعید یې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته وړاندې کړو او عدالت د نوموړي په ګډون د یاد تنظیم په څلورو نورو غړو فرد جرم عائد کړو. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د حافظ سعید وکیل عمران ګل دلایل ورکول پر وخت عدالت ته وویل چې موکل یې له دې تورونو انکار کوي. د ذکر دا چې په حافظ سعید د وسلوالو سره مالی مرستو نه متعلق په جرم کې مقدمه درج کړې شوې وه. نوموړی د روان کال جولای میاشت کې د ترهګرۍ ضد ادارې په پنجاب صوبه کې هغه وخت نیولې وو چې د لاهور ښار نه ګجراوالې ته روان وو. خو د جماعت الدعوة غړي په حافظ سعید لګېدلې تورونه بې بنیاده بولي او وایي چې پاکستان حکومت د نړیوال فشار له وجې د نوموړي پر ضد کاروایی کړې ده. حافظ سعید چې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم جماعت الدعوة مشر دی پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو تورونه دي. د نوموړي د ډلې په ځنو نورو مشرانو هم له ترهګرو سره د مالی مرستو په تړاو مقدمې درج شوې دي. په 2014 کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او په هغه مالی بندیزونه ولګول. امریکا د حافظ سعید په باب معلومات ورکون کتا د $1 کروڑ انعام ورکولو پیشکش کړی وو. په 2015 کال کې پاکستان اعلان وکړو چې د جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ کنګل کړي دي چې ملګرو ملتونو بندیزونه پرې لګولي.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له زرغونی منګل نه واوري.